سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیح الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. د دغه انتحاري برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی. له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ریچارډ بنت په خپل ټوټر باندې دغه برید غندلی دی. هغه د افغانستان ناوړه بشري او انساني وضعیت ته هم په دغه ټویټ کې یادونه کړې ده. ناخو د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر او د بریتانیا د سفارت چارج دافیر هوګو شارتر هم د دغه بریت په اړه باندې پیغامونه ورکړي او هغه غندلی. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو د بشري وضعیت په اړه باندې خپل کلنی راپور خپور کړی دی. دغه راپور اوس 12 مخه لري چې په 100 هیوادونو کې د بشري حقونو د څار سازمان د کارکوونکو د ارزونو په اساس باندې چمتو شوی دی. په دغه راپور کې چې نن پنجشنبه خپور شو، په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانو څو بیلګې یادې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په 20 تجارتي لیگ بیگ بش کې ګډون نه کوي. هغه په خپل ټوټر لیکلي دا پریکړه د استرالیا د کرکټ بورډ وروستي اعلان په خبرګون کړي چې له افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي. نوین الحق د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه بللې او ویلي دي چې د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي. نوین الحق د بیگ بش لیگ په سیدنی سکسرز لوبډله کې شامل شوی و. د استرالیا کرکټ بورډ نن وختي اعلان کړی و چې په مارچ کې له افغانستان سره پلان شوی درې ورځنی لوبي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته په کتو لغوه کوي. دغه بورډ ویلي د افغان ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاري ته دوام ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار راګرځولي دي. ازادي رادیو ته غواړی است خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې په تفصیل سره ولولئ. ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په کابل کې د پرونی انتحاري بریټ د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرچینو تایید کړي چې لږ تر لږه 14 د دوی کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه بریټ کې وژل شوي دي. کارپوهان د طالبانو ځواکونه د امنیت په ټینګښت خصوصا دغه بریډونو په مخنیوي کې کمزوري بولي.
چې دا کوم کس هلته ځان مرګی بریټ کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی.
په دغه بریټ کې د یو وژل شوی ډیپلوماټ په اړه باندې هم یو ځانګړی راپور لرو. دغه د کورنۍ یو غړی وای
و چې یکه بچا بود دغه درد بسیار زیات است.
I have met here in Kabul Taliban ministers let's go نور طالب مشرانو سره می حمله د کاټ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري عملی د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. دغه بریډ مسؤلیت داعش ډلې منلی. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حمله د تلفاتو د شمیر پاړه لا هم زد او نقیز راپورونه خبريږي. د پیخي لسیمی په بیلابیلو عکسونو کې لګ تر لګه د نه کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژۍ، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان وروړل شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان څنګ د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلوالې ډلې پورې اړوند ایماق خبری اجانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لسګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شوي او سره خواخوږي ښودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بللی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلي، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استیفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنۍ په دوام سره افغانستان ته د سولې د راتګ لار نشته. د اروپایي ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلې او لیکلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړاوونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصولو خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوې چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست و موردل چې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په پرونی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي، اکثر یې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان او د قونسلي برخې کارکونکي وو. که څام چې رسمي شمیرو کې 15 شوی وجل شوی خو تایید شوی داده چې 14 کسان وجل شوی او نمونه هم رسنیو سره لاګې ډلې ازادي رادیو سره شریک شوی دي. خو پښتنه داده چې طالبان ولی دغه سي بریدونو مخه نشینی ولې دغه پښتنه او ګڼ نور مسایل زموږ همکار خاطر پردیس د چارو لکتون کې محب شریف نه په دې مرکه کې مطرح کړي.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خپاره شوي دي دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډیرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځان مرګی برید کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسېد خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوا نه اشاره کوله چې ګوره یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه په دینی ولکیږي چې وسله کما کړای شي هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړای شي د موټرو توري ښیښې د منځه یوړی شي او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب دغې برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا کچیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړای شوې وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړای شي. اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم د دې لپاره چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړای شي. په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دې ګړندي کار وکړي او د هر چانه چې د دې احتمال کیږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کیږي دا غره باید پښتنې وګرویږي وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وسته لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغه سې خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي، یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انسان یې لري. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسئله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځانمرګي برید په حالت کې یا د ځانوژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
پا پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت په بهرنۍ دروازه کې د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال خونړی انتحاري برید وشو. په دغه برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي، خو یو وژل شوی پکې د دغه وزارت کارکونکی جبران و. د جبران د مور یو زوی او د دغه شان د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. په دغه برید کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نور کارکونکي هم وژل شوي، چې په دې راپور کې د دوو تنو د کورنیو له غړو سره غږېدلي وو. جزئیات له فرشتې مرسل اورو.
جبران او خی امید و چی ویل جبران د مور یوازینی زوی او د خپل اته کسیزی کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چی په انتحاری برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوزی
د بهرنوی چارو له وزارت څخه وتلی و، وختلې چې داوزی خواته په خپل موټر پسې ورشي. د ټکنالوژي په برخه کې کار کاوه. د مور یو زوی و، پلار یې سپینګیری دی. دا چې د مور یو زوی و درد ډیر زیات دروند دی.
و چون یکه بچه بود دردش بسیار زیات است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سالنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې له افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی و. اجمل چې حمید خورزوی او همي زوم دی ازادي روړی دی ویل چې مامای دې ټول قوم مشور و. په مرګ نه یوازې دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و او هم خسرو ډیر یو نیک او د ښه چلند خوان و. په قوم کې به چې هر چا ستونزه درلودله نو ده ته به ورتلل او مشوره یې ورسره کوله. ډیر سخي انسانو، هر چا ته یې خیر رسیده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو. اوس یوازې یو سپینګیری ورور پاتې دی او خوندې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی دی، د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکې سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو تیره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورکړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د بشري حقوقو د سار سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړی چې پکې تیر کال یعنی 2022 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې بحث شوی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په دغه راپور کې غنی برخه پرې لیکل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوګي له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې مظاهره او په غبرګونی د حکومت چلند او له اویغوریانو سره چین چلند، د تیر 2022 کال د بشری حقوقو د بهرانو څو بیلګې یاد شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریدی سیال رپورټ ته.
د بشری حقوقو د سار سازمان اجرایوي رئیس ترین حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بهرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده میرمن حسن ویلی دی ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډوله بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغه هم ترنګ ویلی دی چې د تیر کال پیښو خوده چې ټول د په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټول حکومتونو ته ورتر غړی دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فزات لاره پراخه شي چې دولتونو د نوي ائتلافونو او د نوي مشرتابو په توګه د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه وسوه دولس مخیزه راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقوقو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او له غورانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک مخته در اخی چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤل ولیت درکړې دی.
دی برخه ته بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو غزنی ته. په غزنی کې د طالبانو له دوم ځل واکمنۍ وروسته په لومړي ځل هلته یو آزاده مشاعره جوړه شوې ده. که څه هم په اوسني وخت کې طالبانو په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالۍ او موسیقي باندې بندیزونه لګولي، خو دغه مشاعره د وزبان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
مشاعره پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته لومړی ځل په غزنی کې یو آزاد مشاعره جوړیږي. دغه مشاعره د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون په کیپیټیریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهدالله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکور او د موسیقي د شین خوشبندې محدودیتونه باندې وځ سوي دي، نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو په مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول، نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د دې کوزې په پار باندې باید متاسې مشاعره جوړ کړو. نو دا د ملګرو خپل نظریه و، بس مشاعره جوړ کړل لاله آباد لري. دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شاغله زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوي دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعرۍ سی په ټولنه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتب باندې شعر او شاعرۍ او شاعرانو ته لا وده ورکړي. ولې په ټوله کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعرۍ ته او همدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعرۍ په اړه وي لا وده ورکړو، او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم خلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پاته دي. که کار ورته وسی نو په راتلونکي کې ښه شاعران ورڅخه چنکېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یاد کار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سرک هم تخریب شوه. قیر شوه سرک د نورګر ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې سمو د وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سرک مات زینه بیرته ورغول، خو خالی شوې غاړې له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل،
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو د سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالي چې اوبه یې باندې دي بیخي ډیر وخت نه چا صغره سپیندې لرلې هغه هم خالي کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2-3 کیلومتر سرک موږ لرو تر اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنی ده پوره حفظو مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم،
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور ترمیم کی سرک د غاړو سره رور باد کیږي، اوس غاړي د خاورې شګه دی وګوري سیمنټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک باید تخریب او دې شي نه بچي خلکو دې ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتو نه خلاصو لګ. دا دوه رحمت لري لکه نمای سرک جوړ کی، دا دوه لګي کی سرک چې دوی کی چې دا چې نمای نمای چند دا کیږي او ماتیږي سرک ما بیا نزیر دا ټول د سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک به تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار کې له 15 کالو راهیسې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتون ته ودانۍ جوړې شوې، خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د یادې سیمې اوسیدونکي د فعالولو غوښتنه کوي او زیاتوي که چیرې دا روغتون فعال شي له دوی سره بیره د دې سیمې د څنګ لورو ولسوالیو ناروغانه مرڅخه ګټه اخیستی شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نه شي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل،
د جمهوریت په وخت کې موږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده، نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ د مودا خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای، موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دونکې ګلرسول اموي په خلبسات کې د څلور ولسوالۍ لپاره د جوړ شوی رښتون ودانۍ د بیجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز رښتون جوړ شو دی د څلور ولسوالۍ لپاره، ډیر وخت کېږي چې جوړ شو دی خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده، موږ د لوړپور چارواکو څخه خېله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولی چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو، باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل، دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د
په شمول دي درو ولسوالۍ نوره ډیر مشکل لرو دي مریضانو لپاره یا خوست رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسیږو که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبیسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور په کړی دی، مکتوب یې هم ورغولی دی چې دغه بنیره د سی سي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولی دي او دا به غیر فعال نه ده، به انشاءالله په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبیسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوړیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.